دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې موزه نجیب عامر هر کله کوم. په دې غړې کې مو د قبایل او پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان پر حالات وغږېدلې. د بلوچستان چارواکي وایي په هرنایی کې تر پرونی زلزلې وروسته مرستندویه چارو ته دوام ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د طالبانو او نورو ډلو لوري د سرغړونو پلټنو لپاره ځانګړی پلټون کوي ګماري. بشپړ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان پر حالاتو او د سیمې پر امنیت غږېدلې. نوموړی بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته ورسېد چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د شرمن لخلې ویلي چې د افغانستان د مسالې د سولېز حل په اړه د واشنگتن او اسلام آباد دریځ یو دی. بیان وايي قریشی په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې طالبان به د ده په وینا په افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ د ټولو افغانانو د ښېګڼې لپاره کار وکړي. شرمن تر پاکستان مخکې په ازبکستان او هند کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو او د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. نوموړي پرون په هند کې د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره تر لیدو وروسته خبرې غونډې ته وویل طالبان باید په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او دا باور کړي چې هیواد یې د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. طالبانو د اګست په نیمایي کې د کابل تر نیولو درې اونۍ وروسته خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه چې پکې ټول لوړ پوړي چارواکي د هغې ډلې مخکښ مشران دي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د بلوچستان چارواکي وایي په هرنایی کې تر زلزلې وروسته مرستندویه چارو ته دوام ورکړی. د هرنایی د عامې روغتیا څانګې مشر محمد داوود بیګا مشال راډیو ته ویل د اکتوبر پر 1 د شپې 3 بجې په راغلي زلزله کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او تر 2500 زیات ژوبل دي. نوموړی وایي په ژوبلو کې د شاوخوا 15 روغتیایي حالت خراب دی. داوود وایي په هرنایی کې تر 8000 زیات کورونه زیانمن شوي.
کورونه چې دي هغه د 50 او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولپسوي دي ختم سوي دي دیوالونه نړېدلي دي چتونه نړېدلي دي. په هرنایی کې تقریبا 8-10000 چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي.
هلته د بلوچستان د طبیعي ناورینونو پر ضد د مبارزې اداره وایي ژر به اغېزمنو خلکو ته خیمې او خوراکي توکي ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر په بیان کې ویل چې ټولو ادارو ته امر کړی چې د بلوچستان له حکومت سره د ځپل شویو د مرستې لپاره ګډ کار وکړي. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي د اکتوبر 1 زلزلې مرکز هرنایی و او پر ریختر درجه زور 5.9 و. زلزلې د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون یو شمېر سیمې ولړزولې خو په نورو سیمو کې ځاني او مالی زیان نه دی اړولې. عوامي نېشنل ګوند پرون د پېښور په چوک یادګار کې د ګرانۍ ضد احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري یې د ګوند یو مخکښ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور کوي. بلور بیګا مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د هیواد اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. نوموړي د 24 ساعتونو لپاره د نه خوړلو احتجاج هم اعلان کړ او وایي حکومت د ژر د ګرانۍ ختمولو هڅې وکړي. په تیرو میاشتو کې د اپوزیشن نورو ګوندونو او ولسي خلکو هم د ګرانۍ ضد مظاهرې کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د تیرې جمعې پر ورځ په 400 کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل اقتصادي مشکلات ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي. د زیاته کړه چې حکومت د خوړو د بیو ټیټولو هڅې کوي. حکومت همداراز وایي د ګرانۍ د زیاتېدو یو لامل د کورونا وایرس جهاني وبا ده. په عین حال کې د پېښور انتظامی مشر اړوند چارواکو ته امر کړی چې د ګران فروشانو ضد اقدام وکړي. په پاکستان کې د روان کال له پیل راهیسې د تیلو بیې 100 ځلې لوړې شوې دي او د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کم شوی چې له وجې د ورځني استعمال د شیانو قیمتونه لوړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د طالبانو او نورو ډلو له لوري د سرغړونو د تورونو د پلټنو لپاره د ځانګړي پلټون کې د ګمارلو په حق کې رایه ورکړې ده. پرونی قرارداد اروپایي ټولنې وړاندې کړی چې 28 غړو هیوادونو یې په حق او د پاکستان، روسیې او چین په ګډون 5 هیوادونو یې په مخالفت کې رایه ورکړي. دغه شورا چې په جنیوا کې ده ټول وڅل ویخت غړي لري چې ورڅخه 44 د قرارداد په اړه ل رائے ورکولو ډډه وکړه. د اروپای ټولنې له پریکړه لیک سره سم ځانګړی پلټونکی به د راتلونکي کال په مارچ کې کار پیل کړي او ورسره به د ملګرو ملتونو کارپوهان د قضایي شننو د عدلي طب او ښځو د حقونو په برخو کې همکاري وکړي. شورا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر میچل بچلت ته واک ورکړی چې تر مارچ پورې وضعیت وڅاري. طالبان د اگست په نیمایي کې تر پراخو عملیاتو وروسته په داسې حال کې پر افغانستان واکمن شول چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په بیړه په هغه هیواد کې خپل شلکلن پوځي حضور پای ته ورساوه. له هغه وخت راهیسې غرب په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه د جدي اندېښنې څرګندونه کړې ده. د اکتوبر پر 8 د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د ځانګړي پلټون کې ګمارنه د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت د څارلو پر لوري د لومړی مهم قدم په توګه یاد کړي. د خبرونو پای
پامیر سهلو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویندی شرمن د پاکستان په سفر ده. شنون کی وای واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. د کورنیو چارو وزیر وای په دې اړه نړۍ سره یو ځای اقدام کوي.
جب دنیا جائے گی فیصلے کی طرف تو ہم بھی اس فیصلے کی طرف جائیں گے.
دا زمونږ د سر موضوع ده. په نورو مهمو موضوعاتو کې اوري چې د بلوچستان چارواکي وایي په پرونی زلزله کې په هرنای کې د وژل شو شمیر شاوخوا 15 ته لوړ شوی دی.
په مړو کې کوچنیان ډېر وو، سپین ږیرو هم وو او څو زنانې نیولې.
دا به هم واورې چې عوامي نشتلګون پرون په پېښور کې د ګرانۍ ضد احتجاجي پرلت وهلې دی. هلته انتظامیه وایي د ګران فروشه دوکاندارانو ضد اقدام کوي.
صح احکامات ورکړل شوي دي چې د ګران فروشۍ او د ذخیران دوزی د سبب لپاره تاسو کوټلي ګامونه پورته کړئ.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې د تختول شو کسانو ویډیو خپره کړي. په پرونی ویډیو کې یو کس له حکومت غوښتنه کړې چې ژر دې له وسلوالو خلاص کړي. دا نو رپورټونه په دې خبري غړي کې اوریدل شي را سره پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویندی شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالات او د سیمې پر امنیت غږېدلې. نوموړي بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته ورسېده چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. همدا شېبه له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب، ورځ مو نیکمرغه. او د امریکا د مرستیال خارجه وزیر اسلام آباد کې د مصروف
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د امریکای مرستیال خارجه وزیر غونډه کړې ده. د دین علاوه هغه د پاکستان د وزیر اعظم لپاره کوم د ملي امنیت سلاکار دی محید یوسف، هغه سره هم 13 ورځ ماخام چې داراغ له هغه سره غونډه شوې وه. او قریشي سره لږ شی بوڑان دي چې کوم خبرې شوې نوابات کې نو د بهرنیو چارو وزارت دا هغه پاړه باندې چې کوم جزئیات تفصیلات خپاره کړي دي. نو هغه کې خود قریشي لکول ځینې خبرې شوې دي چې په هغه کې دغه خبرم کړي چې د افغانستان کوم د طالبانو نوې حکومت دی، نو هغه د نړۍ نه دا غوښتنه کړې چې پاکستان چې کوم د مخکې نم چیرې طالبانو سره دی رابطه وساتي، تعلقات دی سره وساتي او دوی داسې پرېنه دي. لیکن دنن بل بیا خبر وکړه شاه محمود قریشی په دغه بیانیې تر مخه چې په افغانستان کې د اولس یو نماینده او ټول شموله حکومت دا هغه خبره بیا وکړه. اوم دا خبره وکړه چې دا به هم نړۍ سره د نړۍ او د طالبانو د حکومت دا اړیکو ته الله ارسمه کړي. د پاکستان اوس هم دا موقف دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله ټول ګوندی حکومت وي. او درېمه خبره دا چې د پاکستان او د امریکا د افغانستان په اړه باندې نظر چې دی د مسایلو په اړه باندې د حالاتو په اړه باندې هغه یو دی. دا خبرو بیا ټینګار په دې موخه چې نړۍ د افغانستان حکومت لپاره د طالبانو ادارې لپاره د وسایل هغه ورته برابر کړي، اقتصادي اخلي بیا بحاله کړي او د امریکای د نائب خارجه وزیر لقول ویل شوی چې د پاکستان کوم رول او چلتن خارجان کړه وتل هغه د پاکستان د ټول ستاینم دی کړه. دا د امریکای دمه لکه دا مهمه چارواکي د چا د جو بایدن حکومت جوړې دروسته د پاکستان د پرتی په ځای کې دا شهر کې تعلقات خلی دا وخت پاکستان او د امریکا د دې مخ کې سي ایم شرم راغلی اسلام آباد ته.
bale طاهر خان صاحب د افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندو یا نه پیژندو په اړه آیا واشنگتن او اسلام آباد په یو دریس کې دي شي
ګومان نکوم؟ ځکه چې تر دې وخت د امریکای چې کوم بیانونه راځي هغه د پاکستان ډیر زیات بدل دي، ځکه پاکستان فقط د یو خبره کوي چې نړۍ د دې سره انګیج شي، د دې سره د تعلقاتو ساتي. لیکن بیا چې کوم د دنیا چې کوم هغه نور غوښتنې دي د طالبانو نه پاکستان هغه پاره باندې ډیر زیات څه نه وي. مخکې به پاکستان خبرې کولې چې ټول سمول حکومت نه دا خبره وکړه، لیکن بیا د ښځو چې کومه مسله ده یا د تعلیم چې د ښځو کومه مسله ده، د هغې د روزګار چې کومه مسله ده، د نور لکه د میډیا خبره نور مسلې دي، دا ګړه باندې پاکستان ډیر زیات څه نه وي. مخکې عمران خان فقط یو وار یا دو وار اشاره خو کړې وه چې ټول سمول حکومت دي، لیکن اوس هغه رنګ پاکستان بیا هغه رنګ په ټینګه صدا خبرې نه کوي. موږ داسې اورېدلې دي چې په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو او د امریکا د دوهې د معاهدې د لاسلیک کېدو نه وروسته نن دې خبرې شروع کیږي. داسې معلومات مشال سره شریک شوي دي چې د افغانستان چې کوم د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی دي چې هغه دغه پای مشري وکړي په خبرو کې.
ډیره مننه تارخان صاحب د ورځې په اوږدو کې و تاسو له بیا هم درسو زموږ همکار تارخانو چې له اسلام آباد یې موږ ته معلومات راکول چې د امریکا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر ویندی شرما نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر سره کتلی. همدې موضوع ته ادامه ورکړه. د امریکا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر ویندی شرما بیګا اسلام آباد ته ورسېد. نوموړي پر داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات سړ شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنون کې وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړي چې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون پر لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکرتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیز چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکرتر سره د لیدنې نو وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبریالې ماریانا بابر وویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کم کړي. نوموړي ځاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دې غواړي نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوسه پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو لا ازادي ورکوي، میډیا لا ازادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل د امریکای دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوي دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد وکړي چې هغه الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې میشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړی زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجي موجودګۍ باندې وو. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله، نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې وروسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرل دی، مشر جنرل دی، هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگ لیدنے مقصد ہم دک کہو چہ امریکہ نئے وعدے دا پاکستان نہ مرستہ غواڑی بلکہ سویلی آسیائی ہے وعدونو نہ ہم دک کشانتے مرستہ غواڑی.
سره د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه یې په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلې نه ده. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نه کی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس هلتا وضع خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او ګاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي، نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جایږي فیصله کی طرف، تو هم به اوس فیصله کی طرف جایږي.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتک اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، او دغه تل د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. ورزو بلوچستان ته د دغې صوبې د هرنایي سیمې چارواکي وایي د اکتوبر 10 تر زلزلې وروسته یې مرستندویه چارو ته دوام ورکړی. د سیمې د عامې روغتیا مشر محمد داود بیګا مشال لډیو ته وویل په زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 250 زیات ژوبل دي. دی وایي په سیمه کې لاته څخه تر لسو زرو پورې کورونو ته زیان رسېدلی او شاوخوا 60 کورونه نړېدلي دي. هلته ضلعي چارواکي وایي د بلوچستان د ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره به زر اغېزمنو کورنیو ته خیمې او مرستندوی توکي ورسوي. د امریکا د ځمکپوهنې ادارې په وینا زلزله د شپې شاوخوا 3 بجې راغلې وه چې پر ریکټر سکیل درجه 5.9 ښودل شوې وه. سمد شبنم له هرنایي څخه تفصیل راکوي.
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنایي سیمه کې د 10 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکي 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. هغه مشال ریډیو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو، یو مور و درې خوشنیانو او درې مو وستل درې دغه ځای. بیا به مکتل هغه ټایم مخریس سازه و، یو دماغ مون کار نه کول چې شوکو. بیا دننه ولاړو، دروازه مات کول، هغه آوازو چې شوکو سمج کی مرا بیا مالے والا تم ویل ہا مالے والا بیل چارا ول خپل را لے او درے کسان مڑو تو یو مور وا بخنی ورون یو سور لاس کالو گو یو کالو
پر زلزلہ کی تجربہ سو ناروغان لپارا د یاد سیمی د لیبر یا مزدوران روختون پانګړ کی په بیړنی حالت کی د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوی دی زیات جوبل سوی ناروغان د سرخه کې د لاري د کوټي بلابلو روغتونونو ته وړل سوی دي د ارنایي د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډیو ته څه داسې وویل
د پرون ماښام سره تر اوس ماښام پورې ټوټل مړی چې دی هغه د شلو سر د پنځه ویشت تر مابین دي او شدید زخمیان چې دی هغه پنځه دېرش څلوېښت کسان دي او ټوټل زخمیان چې دی هغه تقریبا تر دوه نیم سوه هم زیات دي په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرسټ ایډ یې واخیستی چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته تھرو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول مړی په مړو کې کوچنیان ډېر وو سپین ږیرو هم وو او څو ځنه نیولې د هغه تر کورونه چې دی هغه د پنځوس او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولپس سوي دي ختم سوي دي دیوالونه نړېدلي دي چتونه نړېدلي دي هغه ګرڅه ختم دي البته په هرنایي کې تقریبا آٹھ سے دس ہزار چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي د هغو کورو ته تاوان جوړیږي که یو بله جټکه راسي
د ارنایي د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبیعي ناورینونو سنبالولو اداره پی ڈی می په مرسته به ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي سمت شبنم مشال ریډیو هرنایي
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د وامي نېشنل ګوند یو مخکخ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور په مشرۍ د پیخور په چوکیادګار کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي ناسته شوې بلور د پرونی پرلت په فایل کې تر سلیری ساتونو پورې د نه خوړلو احتجاج اعلان کړ نوموړی وایي په صوبه کې ګرانۍ خورا زیاته شوې نو حکومت باید سمدستي اقتصادي پالیسي جوړه او عملي کړي عوامي نېشنل پارټۍ دا ناسته پر داسې مال کړې چې تر دې مخکې هم په تیرو میاشتو کې سیاسي ګوندونو ولسی خلکو د ګرانۍ ضد مظاهرې کړې دي هلته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو ورپاتې دي چې د هواري هڅې کوي په عین وخت کې د پېښور ډیویژن انتظامی مشر اړوند چارواکو ته امر کړی چې د ګران فروشانو ضد اقدامات وکړي غلام غوث له پېښوره رپورټ راکوي
د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي په لړ کې د حکومت په ضد د احتجاجي ناسته د تیر ورځې نه د پېښور په چوکیادګار کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې ده د عوامي نېشنل ګوند مخکخ غلام احمد بلور د دغې احتجاجي ناستې مشري کوي او هغه د سلیریشتو ګینټو لپاره بوک هړتال هم کړی او خوړل سکل نه کوي هغه د ګرانۍ په ضد د دې احتجاج په اړه تیر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل
بیروزگاری مہنگائی رابل پورے ملک کے وڑی گران چینی گران گیس گران بجلی گران پیٹرول گران ارتھ گران گرانی را اور دہی کو منگ تویلی منگ مراج نے پاکستان نے جنت جوڑ کو اور جنت نے دوزخ جوڑ کو تمام دیر پر منگ سیلا تو گری نہ گرانے عوام نشے والے
دگا احتجاجی ناستی تھا دا پیخور دا زینو سوداگرو دا تنظیمونو مشرانو هم وینا وکړه دا موچیلړې بازار صدر بلال خان په خپل وینا کې وویل
دا عوام ولې دونه کمزور شورو چې اوس نه راوځي چې نی کم بازار غوري کم هاو خطر ورا او د دې ناکام حکومت په خیال کې دا دې چې عوام خبر برابر دي عوام ډېر په تکلیف کې دي مهرباني وکړئ په دې عوام باندې رحم وکړئ په دې مزدورانو رحم وکړئ په دې تاجرانو رحم وکړئ
په هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو د نرخونو او د پاکستانی روپی په مقابله کې د ډالرو او نورو غیر ملکی کرنسیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د دغې سرسم بیا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د نرخونو پورته کېدلو په لړ کې د تحریک انصاف صوبایي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا تیر شوی حکومتونه ذمہوار ګرځولی دي او د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د تیری جمعې په ورځ په چارسده کې ویلي وو چې د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو او قرضونو اغیستلو په وجه اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د ستونزو سره مخ دی. خو د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غلام احمد بیلور د ګرانۍ په لړ کې د حکومت د دریز ردوي او وایي
شریعت د دې د دې په دروغ وایي سره د مشر نه چې هغه یو کړو نو کوي ورکول هغه پنځوس لکه کورونه جوړول هغه بهر څه ارزانو هر څه تباهي په ملک مخکې حالت نه تباهي ته ورسولو او مسلمت دا چې دی یوسف منیم نه کنه چې مونږ اړتیا وکړو.
وفاقی او صوبائی حکومت د گرانی د کنټرول کولو لپاره د ضلعو انتظامیو ته هم امر ورکړی دی چې په بازارونو کې دی په نرخونو نظر وساتي، ځکه چې ځینې دوکاندارانو د خوراکي شیانو نرخونه د خپلې اندې هم زیات کړي دي. په دغه اړه د پېښور د کمشنر ویاند پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل
د وفاقی او د صوبائی حکومتونو نه چې کوم احکامات جاری شوي دي کمشنر پېښور ډیویژن ته سخت پیغام ورکړی شوی، سخت احکامات ورکړی شوي دي چې د ګران فروشۍ او د ذخیراندوزۍ د سدباب لپاره تاسو کوټلي ګامونه پورته کوي او د دې سدباب وکړي. د کمشنر پېښور ډیویژن ریاض خان میسود په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې په هغه کې د پېښور ډیویژن پېښور نوخار چارسده مومند او د ضلع خیبر ډیپټي کمشنرانو او ورسره انور چې انتظامی افسران دي دغه شرکت کړو. په دغه غونډه کې په دې لړ کې دوی ته احکامات جاری کړو چې روزانه بنیادونو باندې تاسو په مارکیټونو کې اوسئ او کم چې د خوراک سکاک شیرین دي د هغې نرخ او چې کوم سرکار نرخ مقرر کړی دی د هغې نه زیات څو خرڅ نه کړي.
خو د پېښور په چوکي یادګار کې احتجاج کوونکو او ځینې نورو د پېښور اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې له حکومته غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د خوراکي شیانو د نرخونو راټیټولو لپاره کوټلي اقتصادي پالیسي جوړ کړي، ګنې دوی به بیا په پراخه کچه په احتجاجونو مجبور شي.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د هغو کسانو ویډیو خپره کړې چې د فبروري پر 28مه یې تخته ولیول. د ایشین ټایګرز په نوم د وی وسلوالې ډلې پرونی ویډیو مشال ریډیو ته رسیدلې چې پکې د شفیع الله په نوم یو کس له حکومت غوښتنه کوي چې د خوشي کولو هڅې دی وکړي. نوموړی د 2020 زیږدیز کال په اکتوبر کې تختول شوی او پاتې څلور کسان سخ کال په فبروري کې تختول شوي ول. شفیع الله په ویډیو کې وایي چې وسلوالو یو کس تیره اونۍ وژلی و. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي وسلوالې ډلې په فبروري کې ټول اووه کسان تختولي ول چې درې ورڅخه تیره میاشت خوشي کړل. د سیمې انتظامي مشر شاهد علي خان وایي د پاتې څلورو کسانو د خوشي کولو هڅې کوي. عمر وزیر رپورټ لري.
د فروری په 28مه نیټه شمالي وزیرستان شونه تختول شو کسانو یو بل تازه ویډیو وسلوالو 13 ورځ خپره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې تختول شو کسانو حکومت نه د رهایی لپاره اقدامات غوښتنه کړې. دوی وایي چې ورسره په قید کې یو کس وسلوالو 13 اونۍ وژلې، دوی ته یې آخري وارنینګ کړې چې که دولت یې غم ونه خوړ نو ژوند ته یې خطر دی. د یادو تختول شوو کسانو یوه بله ویډیو د جولای په 15مه نیټه د ایشین ټایګر په نامه وسلوالې ډلې خپره کړې وه چې پکې دولت نه تختول شوو کسانو د رهایی مطالبه کړې وه. هم یادې ډلې لخوا خپره شوې په تازه ویډیو کې تختول شوو کسانو کې د شفیع الله په نامه یو کس چې د ده د بیان تر مخه نوموړی د غیر سرکاري ادارې سر سپیکر کوونکی دی د اکتوبر په 28مه 2006 کال نه د وسلوالو په قید کې دی. نوموړی وایي چې وسلوالو ورته ګواښ کړی چې حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړي نو تختول شو کسانو ته د ژوند خطر دی.
دینه مخکې موږ یو ویډیو تاسو جاری کړې و په هغې باندې چې داسې عمل ونه شوی او دسما وزیر اعظم عمران خان ته د کی پی کی گورنر ته وزیر اعلی ته او د ایس ای ایس پی کولو مشرانو ته ڈی سی ته دا اپیل دی د موږ دایرای د پاره تاسو اقدامات وکړي. مهرباني وکړئ دا مطالبات زر تر زره ومنئ. دا جرګو باندې یا دغه باندې د موږ مسله نه حل کاږي. د موږ تاسو ته خواست دی ولې چې د موږ ژوند ته خطره ده. دوی بار بار موږ ته ټایمونه راکوي.
یادو وسلوالو څخه 13 میاشت د شمالي وزیرستان انتظامیه مرستیال کمشنر په وینا درې کسان بازیاب شوي چې یو د میرعلي، یو د میرامشا او بل د جنوبی وزیرستان وانه اوسیدون کې وو. سالور نور چې د فروری په 28 نیټه لښونه غوا شوی ول او یو د اکتوبر په 28 نیټه کال 2000 کې اغوا شوی لا هم د وسلوالو په قید کې دي. په دغو کې دوه کسان د میر علی خدی وې قبیله غړي هم دي چې په اړه یې په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. مرستیال کمیشنر شاهد علی خان وایي چې د دوی د رهایۍ لپاره هر ممکن کوشش کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، 2:30 شوي. له پامیر ساحله د خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان پر حالاتو او د سیمې پر امنیت غږېدلې. نوموړي بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته ورسېده چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې د شرمن لقلي ویلي چې د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل په اړه د واشنگټن او اسلام آباد دریځ یو دی. بیان وایي قریشی په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې طالبان با د د پوینا په افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ د ټولو افغانانو د خیګنې لپاره کار وکړي. د بلوچستان چارواکي وایي په هرنایي کې تر زلزلې وروسته مرستندوی چارو ته دوام ورکړی دی. د هرنایي د عامي روغتیا څانګې مشر محمد داود بیګا مشال راډیو کې ویل د اکتوبر پر 1 د شپې 3 بجې پر راغلي زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 2500 زیات ژوبل دي. د دې خبره په هرنایي کې تر 8000 زیات کورونه زیانمن شوي دي. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي د اکتوبر 1 زلزلې مرکز هرنایي وو او پر ریختر درجه یې زور 15.9 وو. عوامي نېشنل ګوند پرون د پېښور په چوک یادګار کې د ګرانې ضد احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري یې د ګوند یو مخکښ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور کوي. بلور بیګا مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف او مشري وفاقي ائتلافي حکومت د هیواد اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. نوموړي د 34 ساعتونو لپاره د نه خوړلو احتجاج هم اعلان کړ او وایي حکومت د ژر د ګرانې ختمولو هڅه وکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د تېر جمعې پر ورځ په 400 کې جلسې ته په وینا کې ویل اقتصادي مشکلات ورته له تېرو حکومتونو په میراث پاتې دي چې د هواري هڅې کوي. په عین حال کې د پېښور انتظامی مشر اړوند چارواکو ته امر کړی چې د ګران فروشانو ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د طالبانو او نورو ډلو له لوري د سرغړونو د تورونو د پلټنو لپاره د ځانګړي پلټونکو د ګمارلو په حق کې رایه ورکړې ده. پرونی قرارداد اروپایي ټولنې وړاندې کړی چې 28 غړو هیوادونو یې په حق او د پاکستان، روسیې او چین په ګډون 500 هیوادونو یې په مخالفت کې رایه ورکړې دي. دغه شورا چې په جنیوا کې د ټول 34 غړي لري چې ورڅخه 14 د قرارداد په اړه له رایه ورکولو ډډه وکړه.
دا په مرسایل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز دراو اوریدونکو په دیني مای کې مهم رپورټونه را سره دي. نو که وخت لري را سره پاتې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې تر سلويختو زرو زیاتو افغانانو ته پناه ورکړي. فلیپو ګراندې پرون د بیا میشتونې په اړه تر یوې غونډې وروسته وویل اروپایي ټولنه دې په 500 کلونو کې له خطر سره مخامخ لزګونه زر افغانانو ته پناه ورکړي. د غونډې قربانو اروپایي مشرانو د نوموړي غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایه، خو هوډ یې وښود چې د افغانستان دننه به له افغانانو سره مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو مشر وویل د افغانستان د اقتصادي بحران او لوګي ډېرېدو اندېښمنه کړې. اروپایي ټولنې دا غونډه پر داسې مهال کړې چې په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هېواد اقتصاد زخت خراب شوی او د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان میلیونونه وګړي د غربت او لوګي ښکار شوي دي. اسمت ساروان رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 500 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرځېدو وروسته د خلکو وضعیت ترینګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمیشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. دی د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبې په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. د او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کنفرانس قربانه و. په کنفرانس کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړیو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کومه ژمنه ونه شوه او یوازې د دې اتحادیې اوسنی دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکوي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. آغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو له منځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 50 کلونو کې وشي. د اروپایي اتحادیې غړیو د ښاغلي ګراندی غوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خدا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تراو لري چې ژمنه وکړي. زه درکوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیول وروسته اروپایي اتحادیې 22,000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 210 افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یوه چارتر الوتکه کې روان شول. د کورونو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا جانسن وویل سره له دې چې په ډله ییز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دی د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل 80 پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
دا مشال رادیو دا اوسم یو بل رپورت. د پېښور په اسلامي کالج په هنتون کې د جنسي زورونې ښکار امینه اشفاق وایي د خیبر پښتونخوا گورنر ورته ویلي دي چې تورن استاذ ډاکټر امیر الله دی وبخي. په دې اړه د گورنر دفتر لاسنه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د جنسي زورونو د ښکار ښځو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې د 2021 کال په اپریل کې پوهنتون ته امر کړی و چې تورن استاذ دې له دندې ګوښه کړي، خو امین اشفاق وایي هغه استاد لا هم پر خپلې څوکۍ دی او د همدې له وجې د نوموړې تعلیم درېدلی دی. د پوهنتون انتظامیه وایي تورن استاذ د محتسبې د پریکړې پر ضد گورنر ته درخواست کړی نو ځکه یې له دندې نه ګوښه کوي. امیرالله پر ځان لګېدلی تور ردوي. د 2020 کال په نومبر کې په اسلامي کالج پوهنتون کې لسګونه زده کوونکو د جنسي زورونو ضد مظاهره هم کړې وه. منور شاه تفصیل لري.
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکي امنه اشفاق وايي د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان ورته ویلي چې د دې په جنسي زورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله دی وبخي. امنه اشفاق د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د خپل کورنۍ ترڅنګ د اکتوبر په 4 گورنر پېښور کې خپل دفتر ته ورغوښتي و او ورته وویل چې د خپل عزت په خاطر د داستونزه د خبرو لالارې هوار کړی.
ما ته ویل چې دا ټول خبرې به ستاسو په عزت باندې راځي، هر څوک وایي چې غلطي د ستا ده، ځکه چې وایي هرسمنی دا سټمپ چې په چا ولګي نو دا ډېره غټه خبره ده. نو که یو انسان غلطي شوي وي یا داسې خبرې کړې وي، نیګلیجنس شو کړی وي، نو آیا د پاره دا ډېره غټه سزا ده؟ نو دی کې اوس که تاسو مخکې ځې نو کورټ کچهري تاسو له یو ډیټ درکول بل ډیټ درکول تاریخونه دا خبره به ډېره اوږده شي. نو بابا مې زه ماما او ګورنر ما ورته ویل چې بس مونږ نور استمن تیار بغیر د سزا نه ملاو شوی.
په دې اړه مو د گورنر د دفتر له بیلابیلو چارواکو سره په ټلیفون او واتس اپ د رابطې هڅه وکړه او لیکلي پیغامونه مو ورته واستول، خو تر اوسه یې هیڅ جواب نه دی ویلې. امنا اشفاق د 2000 کال نومبر په 19 نیټه د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې رخشندنه استاد د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسياتو د سانګي مشر ډاکټر امیر الله خلاف د جنسي زورونو شکایت کړی وو. رخشندنه په دې مقدمه کې د یاد پوهنتون د یو شمېر زده کوونکو، استادانو او نورو کارکوونکو بیانونه واخیستل او د 2020 کال د اپریل په 12 یې خپله تفصیلي فیصله کې پوهنتون ته امر وکړ چې په جنسي زورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله دې له نوکرۍ لری کړي او ټول مراعات دې ته واپس واخلي. بلخوا په جنسي زورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله مشال ریډیو ته د خپل موقف ورکولو نه ډډه وکړه، خو په ځان لګیدلی تورونه یې رد کړل او د دې پر ضد یې د قانوني کاروایی اراده څرګنده کړه. دا راز نوموړی تر اوسه له نوکرۍ نه دی لرې کړل شوی او لا هم په خپله چوکۍ کار کوي. په دې اړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر ګل مجید خان مشال ریډیو ته وویل
نو هغه خلاف باید یونیورسٹی کسان اپیل کړي چانسلر ته، گورنر ته. نو هغه گورنر ته اوس اپیل کړی دی، اوس هغه به څه فیصله راشي نو په هغې باندې عمل درآمد کوو.
بلخوا مدني فعال او د امنا اشفاق وکیل سنگین خان وای گورنر په صوبا کې د پوهنتونونو آئینی مشر وي، نو په دې حیثیت کې دا قضیه سارلې شي، خو په دې د عدالت په سیر کاروایی نشي کولای.
ریپرزنټیشن د ریکارډ باندې وګوري دې کې د چا دراو توم ضرورت نشته. آیا سدسي شهادت نه بغیر یو فیصله شوی دا یا سزا جرم لکم دی او سزا ډیر زیات اور کړی شوی دا نه هغه اسپیکټ سي د قتل شو کنه دې کې د جرګې کول او دومره هیرنګز پکې کول لا بیا پکې دا خبره مو شو چې را سرټ نشي دی هغه ورټ نشي زم دوه کی مل دی هغه هم دره غواړم په جواب را دا مړه نامناسب دغه د خپل شکم د اختیار دی هغه ابیوس کوي.
سنگین خان هله سرګند کړه چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان با زر د جنسي زورونې د دې قضیه په اړه خپل فیصله واوروي. دا راز امن اشفاق وایي چې د گورنر په دفتر کې یې د قضیه زندېدو له وجې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د زده کړو سلسله په ټپه ولاړه ده. نوموړی وایي چې خپله قضیه یې پېښور هایکورټ ته هم وړاندې کړې او د انصاف ترلاسه کولو پورې به په آرام نه کینی. پاکستان کې د جنسي زورونو ښکار ښځو د ژغورنې وفاقي محتسب ادارې د 2000 کال د ستمبر میاشتې د ریپورټ تر مخه په تیرو دوو کلونو کې په ټول هیواد کې د جنسي زورونو 490 کیسونه ثبت شوي وو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر پلان لري چې پارلمان ته یو مسوده وړاندې کړي چې د آئینی بدلون له لارې په قومي او صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د استازو څوکۍ زیاتې کړي. اسد قیصر د اکتوبر په 6 د قومي اسمبلی پارلماني کمیټې ته وویل چې غواړي په قبایلي ضلعو کې تازه سرشمیرنه وکړي چې د هغو سیمو سم آبادي معلومه شي. په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د هرې سیمې د څوکیو شمیر د آبادۍ پر اساس ټاکل کیږي. په 2010 کال کې په پاکستان کې سرشمیرنه شوې وه، خو هغه مهال د قبایلي سیمو یو شمیر سیاستوالانو او اوسیدونکو ویلي ول چې د هغو ضلعو آبادي کمه ښودل شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې د پاکستان حکومت به کله قومي اسمبلی ته د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړي. شاهنواز ترکزی تفصیل لري.
د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي قومي اسمبلی ته به د پخواني فاټا د پارلماني غړو د زیاتولو لپاره نوی بیل راوړي. هوای د داسې بیل راوړلو لپاره به دوی ته د ټولو سیاسي قوتونو ملګرتیا پکار وي. نوموړي د اکتوبر په 6 د قومي اسمبلی پارلماني کمیټې ته د خپلې وینا په وخت هم ویلي دي افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو سره سم د دې خبرې ضرورت محسوسیږي چې قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه وشي. د قومي اسمبلی د سیکرټریټ لخوا د جاري شوې خبر تر مخې یاد غونډه د پخواني فاټا د ترقی د بحث لپاره جوړه شوې چې پکې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی او وروستو د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو هم ګډون کړو. دغه پارلماني غړي ټول هغه چې د پخوانی فاټا د بیلابیل انتخابي خلقونه پارلمان ته انتخاب شوی او د خبر تر مخه د دوی د غوښتنو مقصد هم دا چې د دوی نه د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره تجویزونه واخیستل شي. ساجد محمد د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي سیمډې غړی دی او د اکتوبر په شپږمه مشال رډیو ته وویل حکومتي او اپوزیشن غړي ټول په دې خبره سلا دي چې د پخوانی فاټا د پارلماني غړو شمیره دي زیاته شي.
دی کې د سینټ سیټونه زیر غور نه دي چې د قبایلو سیټونه دي دولس په دولس باندې پاتې شي او په هر قومي اسمبلی په سیټ باندې دي دوه صوبایي سیټونه مونږ ته راکړل شي. نو زه دا وایم چې زمونږ څومره سیاسي ګوندونه دي ټول به انشاءالله په دې بل کې مونږ سره ملګرتیا کوي.
د مای په میاشت دوه دروتلسم کې چې کله پندوشتم آئینی ترمیم شو هغه کې ویل شي د پخوانی فاټا د دولس غړو شمیره به شپږو ته راټیټیږي. خو د غړو د شمیرې کمیدلو فیصله وه پر روان دوه زره درویشتم کې په عامو انتخاباتو کې عملي کیږي. دا مهال په قومي سیملې کې د قبایلي ضلعو دولس غړي ناست وي. د شمالي وزیرستان د قومي سیملې غړي محسن داوړ هم په 2019 کې د قومي سیملې ته یو آئینی ترمیم بل وړاندې کړو چې پکې غوښتل په قومي سیملې کې د قبایلي ضلعو دولس غړي د قومي سیملې لپاره مقرر شي. ولې په صوبایي سیملې کې دي په ووټونو د انتخابیدونکو غړو شمیره د شپاړسو نه څلیرش کړی شي. د مای په 2019 باندې قومي سیملې د آئینی بل په اکثریتي رایو سره منظور کړو چې د شپږویشتم آئینی ترمیم برخه شو. خو وروسته د پاکستان سنت د دغه آئینی بل منظوري لا هم نه ده ورکړې. د قبایلي ضلعو د حکومتي او اپوزیشن ډلو د څو کالونو راهیسې دا غوښتنه چې په دغه سیمو کې د سرشمېرنې عمل بیا وشي ځکه دغلته آبادي ډېره زیاته ده. خو د شماریاتو د ادارې لخوا د 2019 په سرشمیرنه کې 500 لکه خودلې شوی. نثار مومند د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق ساتي او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی دی. ما شاد رېډیو ته د اکتوبر په اومه وو ویل
کدا په ډی جور باندې وشي نو زمونږ ټول خلک د مزدورۍ او روزګار په خاطر خکته تلې دلته روزګار نشته. زمونږه چې دی نو د افغانستان سره تجارت ټول لارې بند دي ګوسړی بند ده نو واپس بند ده. دا خلک مجبور دي چې د رزق ګټلو په خاطر دوی چې دی نو د خارونو ته تلې دی ولته مشتري.
ډی جور هغه شمیره چې کوم خلک په موجوده وخت کې فاټا کې وسیږي او ډیفیکټیو هغه خلک چې د مزدورۍ او یا روزګار لپاره د قبایلي ضلعو نه ډیره موده وړاندې نورو سیمو ته کډه شوي وي. خو ډومیسایل شناختي کارت او پاسپورت د قبایلي ضلعو نه ورته جاري شوي وي او هلته خپل کورونه او ځمکې لري. په آئینی پاکستان کې د 15 ترمیم په دوران فاټا خو ختمه شوه خو دغلته د سنت 8 څوکۍ هم ورسره د ختمېدو وینا شوه چې پکې 4 څوکۍ ختم شوي ولې 4 به په 2040 کال کې ختم شي. موجوده وخت کې 14 غړي په ووټونو ولې 15 غړي په مخصوصه څوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې موجود وي. محسن داوړ د اکتوبر په مو مشال لري ته وویل باید د دل خوا وړاندې شوي آئینی بل سنت ته وړاندې کړی شي. کدا هغه ځای منظور شو د قومي او د صوبایي سیملې ټولي څوکۍ به ورسره زیاتې شي.
څنګه زمون خپل خلک ډیسپلیس دي اکثر په مختلفو ملک نه بار دي د ملک په مختلفو خارونو کې دي نو یو خانه داسې پکې پکار ده چې خلصون د فاټا د خلکو لپاره چې هغه کم ځای کې می خو شمیرنه یې دغه په خپل علاقو کې وشي.
خو ساجد مومند او مشاد ریډي زولاري په خلکو غږ کړي چې هر کله په قبایلي ضلعو کې سرشمیرنه شروع کیږي قبایلي وګړي دي چې په هر ځای کې اوسيږي قبایلي ضلعو ته خامخه ورشي چې شمارای په قبایلي سیمو کې وشي او پوره په پوره شمیر هم معلوم شي. بل دا چې د آبادی په بنیادی سیمو ته ترقیاتی فندونه هم ورکړي شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر سیاسي اتحاد وای په ضلع کې لزګونه کسان په ډینګي تبې اخته شوی دی او دا وایرسي ناروغي لا نور خپرېږي. د اتحاد مشر حضرت ولی اپریدی د اکتوبر په شپږمه مشال ډیو ته ویل چې که حکومت د ناروغي مخنیوي لپاره سم دستي اقدامات نه کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو د خیبر ضلع د روغتیا ادارې چارواکي وای حکومت د ناروغي د مخنیوي ټول انتظامات کړي او تر هغو چې خلک ځانونه د ډینګي له ماشو ونه ساتي د ناروغي کنټرول ګران دی. اسرار علم مومان تفصیل لري.
د خیبر ضلع سیاسي اتحاد وایي که حکومت د راتلونکي جمعې ورځې پورې د دوی په ضلع کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د اتحاد مشر حضرت ولی اپریدی په 6 اکتوبر مشال ډو ته وویل په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې زرګونه کسان د ډینګي ماشو چیچلو له کبله په یاد ناروغۍ اخته شوي چې په کې څه باندې 10 کسان مړه شوي دي. دا وایي حکومت په سیمه کې د ډینګي ماشو وجلو لپاره یو وارې له فوګینګ یا لوګي کولو پرته هیڅ هم نه دی کړی.
وکړه په دې باندې پوښتنه چې دوی اوس هم مارا شته د غفلت خالي نه بیا موږ مجبور یو چې موږ به احتجاج ناراوزو موږ به خلک احتجاج باندې کو نو بیا به دغه مواری په محکمه هند را ځبجام رو تحصیل سر کا مار غونډه په خیبر کې لندې کوتل کټه کوشته علي مسجد خیبر چې سمره ایری د تحصیل لنډی کوتل والا لنډی کوتل شنواری دا ټول د اوس وخت سر د دینګي په لپټ کې
د برڅال کې د چې خبر ضلع سیاسي اتحاد وایي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د دې ضلع 80% خلک په ډینګي ناروغي اخته شوي دي. خو د خیبر ضلع د صحت څانګې مرستیال مشر ډاکټر ایوب خان پر دې دغه فیصدي له 150 تر 150 پورې ښایي. د خیبر ضلع آبادی نږدې 100,000 ده. اپریدی په شپږم اکتوبر مشال ډوته وویل دا مني چې د حکومت کمزوري شته چې په جولای میاشت کې د ډینګي ماشو له شروع کېدو سره سم د دې د مخنیوي لپاره اقدامات نه پورته کوي. خو نوموړی وایي د دې ذمواري هم په ولس راځي ځکه چې تر هغو حکومت له دې ناروغۍ نه خبروي تر څو چې ترې څوک مړه شوي نه وي. خبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان پردی وایي د ډینګي ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یې په دغه ضلع کې له تیرو دریو کلونو راهیسې 48 مرکزونه فعال ساتلي چې ټول خدمات وړیا رسوي. خو د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیر تاج بیا په 6 اکتوبر له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې په دغه خبرو کې هیڅ صداقت نشته. نوموړي د روغتیا ادارې د مرستیال د خبره هم رد کړه چې ګینې په اکثره حالاتو کې د ډینګي ناروغانو ته د ډېر علاج ضرورت نه وي.
د دې علاج باره کې چې دینو په دې کې څلور قسمه مطلب انسان متاثر کېدی شي چې پاغې کې مونږ وایو چې ډینګي فیور دی هغې کې صرف د پیراسیټامول ګولو او د دې ضرورت دی. بیا هغې کې مونږ وایو چې ډینګي هیمریجیک فیور دی پاغې کې چې کوم ټیسټونه پکار دي پول بلډ کاؤنٹ پکار دی نور ټیسټونه دي
بالکل. ڈینگی ناروغی اختہ د خیبر ضلع د کھٹا کوشتی اتدش کلن گلزارا پردے اہم وائی چل تیرو چبان دے لسو رزو رہی سے دا او دو بچی یہ پہ یاد ناروغی اختہ دیو یہ دیر زیاد کمزوری کڑی. نموڑی پشپا گم اکتوبر مشالی دو تویل تردی دم یہ حکومت ہس تا پوس پختان ندہ کڑی
د حکومت طرف سلاسم نہ شو نہ مچردانی مونږ راغلی نہ نور څه طبي امداد مطلب هغه که دوايان یې که نور څه دي یو قسم لاسن زمونږ سره نه شوی یو ځنه زما پرنګ په سوونو مریضان پاتې نشته کته هسپتال ته لاړ شم نو هغه خبره چلته بس یو عام هغه کتاله وی چې بس پیره ته کمال استعمال وا.
ډاکټران وایي ډینګي وایرسي ناروغي ده او دا وایرس د یو خاص ماشې له چیچلو خپرېږي. روغتیا پالان وایي د ډینګي وایرس ماشې په اوبو کې ووسي او هغې اچوي نو ځکه باید د څښلو اوبو ټول لوښي سرپوښ ولري. دوی وایي که یو کس په ډینګي وایرس اخته شي نو تبه یې نیسي او سر درد لري. خو ځینې وخت داسې هم کېدای شي چې دا ناروغي خطرناک صورت خپل کړي چې له کبله یې د وینې له ځنو رګونو وینه بهېدلی شي. د ډینګي ناروغي بشپړه درملنه نه لري خو ډاکټران په روغتون کې مریض ته دوايانې ورکوي او هڅه کوي چې د وجود دفاعي نظام یې پیاوړی وساتي چې د وایرس پر ضد په ښه ډول وجنګېدای شي.
د پاکستان آئین وایي له 50 څخه تر 14 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمهواري ده. خو د تعلیمي چارو پوهانو فعالان وایي پر دې سربیره په هغه هیواد کې تر 40 میلیونه زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. یوازې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان دي چې یا خو په کور ناست یا کار کوي. خو د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې چارواکي وایي له هغو کورنیو سره یې خبرې کړې دي چې د بېلابېلو لاملونو پر اساس خپل بچي سکولونو ته ناستوي. دوی زیاتوي په تیرو تو کې لکونه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. په دې اړه یو ریپورت لوي د میروست. د خیبر پښتونخوا حکومت د لیک لوست او سواد د کچې لوړولو لپاره وخت په وخت ځینې اقدامات کړي دي. خو د دې باوجود هم په لکونو ماشومان چې عمرونه سکول ته د تلو دي بیا هم یا کار کوي او یا هم په کور ناست دي. د شبقدر د نصرت زو کلی 14 کلن ماشوم لطیف له 13-15 کلونو راهیسې په مستری خانه کې کار کوي. هغه وایي سو جمعه ته سبق ویلې خو بیا د غربت له وجې اړ شو چې کار ته مخه کړي.
نو تقریبا
دا یو لطیف اللہ نه چې په واړه ځان د کورنۍ د پاللو لوی پیټه په شا کړې تاسې په لکونو نور ماشومان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د مومندو یو اوسیدونکي جهانگیر د مشال راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خپل 12 کلن زوی خالد ول سکول ته نه لیږي داسې ویل
او یا کوم سکولوم وی نن سبا په پاکستان کې ولې به نو کړی نه ملاوی چې مونږ ډېر خپل خپلوان او یاران دوستان او سکولونه یو علی والله کې ته مو ته ملاوی غریبانا نه مغه دی له یو دغه تنه ما مقصد دا چې سار نه خو بچاته محتاج نه کنه خپل کار به یو خپل روزگار به بس لګي به مطلب دا دی اتین دې ته پاس کین.
د پاکستان د تعلیم د وفاقي وزارت د پاڼې د معلوماتو لمخې په یاد هیواد کې د محل د لیک لوس یا د سیواد کچا 2.3% ده. په 2018 کال کې د شوې سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټول آبادی نږدې 208 میلیونه و خو اوسنۍ تخمینه 225 میلیونو نه زیاته اټکلېږي. که د دغې آبادۍ 2.3% باسواده وي نو معنی دا ده چې په دې حساب 6 میلیونه خلک په یاد هیواد کې بیا هم نالوستی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د آئین د آرټیکل 25A له مخې دا لازمه ده چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي زده کړو یا الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر حافظ محمد ابراهیم د اکتوبر په 15 نیټه مشال لډیو ته ویل د هغوی د شمیرو له مخې په خیبر پښتونخوا کې څه کم 2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي.
مليون ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دا ځل مونږه لکه تقریبا 10 لاکھ یعنی 1 میلیون مونږ داخل کړه. نو مطلب دا چې دا چې لکه چونکی آبادی ډېره زیاته په تیزۍ باندې بڑھاویږي نو څومره چې ماشومان مونږ داخلو دومره دنیا ته نور هم راځي که نه، او چې څومره ماشومان نور راځي نو دومره غټېږي هم سکولینګ ایج لپاره غي راځي یارو کال. خو بیا هم امید لرو ان شاء الله مونږ سیکنډ شفټ دلته شروع کړو. سیکنډ شفټ هم مونږ په دې بنیاد باندې شروع کړو چې کوم ځای کې پرایمری سکول شته او میډل نشته، ماشومان پنځم کې ډراپ آؤٹ کیږي نو هغې لپاره سیکنډ شفټ کې مونږ میډل سٹارټ کړو چې کوم ځای کې میډل نه ماشومان وځي. او بیا هغې 10th 9th کلاس ته ځي او هلته سکول نه وي نو سیکنډ شفټ کې هغې ته مونږ 9th شروع کړو.
حافظ محمد ابراهیم وایي د هغوی هڅې روانې دي او کال په کال د لیک لوست کچه په ښه کېدو ده. که څه هم نوموړی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د لیک لوست فیصدي 100% پورته ده، خو یو شمېر نورې تعلیمي سرچینې دغه فیصدي تر 80% کمه ښیي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکوونکي ادارې الف اعلان پخوانی کارکوونکي عمر اورکزی چې اوس د پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساینس یا پیمز ادارې سره کار کوي د اکتوبر په 15 مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د لیک لوست کچې په اړه ویل.
خیبر پختونخوا کې بیا مونږ لیټریسی ریټ مونږ په دواړو غو باندې میپ کو. یو زمونږ دیهاتی چې کوم رورل ایریاز دي او یو زمونږ اربن دي. اربن چې کوم لیټریسی ریټ کا په خیبر پختونخوا کې دا 79% ده، او چې کوم زمونږ رورل ایریاز دي الته کې 41% ده. او بیا زمونږ سي ټرایبل ډیسټریکټ ته سپیسیفیکلی الته کې مونږ سره دانشته چې څومره
پښتنه دادا چې پاکستان کې چا ته باسواده ویل کیږي. د دې پښتنې جواب شفیق ګګیانې راکوي چې د پېښور پوهنتون د آی ایم ایس یا انسټیټیوټ آف منیجمنت ساینسز استاد او تعلیمي فعال دی.
دلته خو څنګه کس هغه ته وایي چې کم کس اخبار ویلی شي، هغه د اردو اخبار او نوم لیکلی شي. په ټیم کې دغه چې و د سټنډرډ شو اخر خپل نوم لیکلو، بیا په ټیم کې سټنډرډ بدل شو، بیا د اردو اخبار او سټنډرډ کې خوده شو. چې اردو اخبار څه ویلی شي لوستل شي نو موږ هغه خوانده ګرځو. خو زما په خیال دا دواړه سټنډرډ چې کوم دي دا به لکه تیر وختونو کې په کار راچی وي. خو زما په خیال اخبار ویل نه دي، بلکې هغه انلایس کول دي او هغه باندې خپله تبصره هم کول دي. دا بل هغه الله به موږ یو کس چې کوم دی خوانده تصور کولی شو. اوس پورې د پیرامیټرز چې دي هغه ایرېګولر پیرامیټرز وشته،
په پاکستان کې د نارینه او پرتله د خزینه واغو د لیک لوست فیصدی کافی ټیټه ده. بیا په دې کې خاري او کلیوالي سیمې هم د خزو د تعلیم په حواله ډیر توپیر لري. په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان او ادارې د میرمنو د لیک لوست کچه د 6% په خواو شا کې خي، خو په قبایلي سیمو کې بیا د میرمنو د زده کړو کچه د 10% نه هم کم خودل کیږي. په مټه سواد کې د سکول یوې ښوونکې ګل خندان مشال لډیو ته ویل د پاکستان د ټولې آبادۍ نیمایي هغه میرمنې تشکیلوي، خو د خزینو د لیک لوست کچه د سړو پرتله ټیټه ده.
نو زمنګ لکه زمنګ آبادی نه ده سلو ده نه ده خزو ده تاسو خیال کې سلو سم به تعلیم ده بیا ده خزو تعلیم چې نه هغه 30% دوم نه ده پکاره چې له خزو له سلو تعلیم برابر ولې نه نه زیات آبادی خو زمنګ ده خزو ده او خزو چې نه ده زیات به تعلیم نه ستدي دي نور تر روزګار شته نور تر تعلیم شته نور تر بل څه ونه شته نو خزو چې دا نه لکه د کور بنانه ساتلای کیږي دا نه غوالي داخله چې دا بار لاري چې خپل خو ودرېږي سباله دوه نارینه نه خدای مکا مرشي بل څه شي ناغو خپل خو نشي ودرېږي نه د خپل بچو کا پالستول چې نه خپل ځان کولی شي
نو موږ وړي په کلیوالو سیمو کې د خزو د سیواد کچه تر هغې لوړېدای نشي چې حکومت د نجونو تعلیم لازمي ونه ګرځوي سخت قوانین وضع نه کړي او په کلیوالو سیمو کې هم له پرایمری پورته د نجونو سکولونه جوړ نه کړل شي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي زده کړو یا الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وایي په خیبر پښتونخوا کې د پخوا په نسبت او زیات شمېر کې نجونې تعلیم ته مخه کوي او حکومت هم ژمن دی چې د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ